السلام علیکم د گرمی دولس بجی دی په روانه خبری گړی کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترهګرۍ پر ضد د غونډې د پاکستان او افغانستان د پارلماني غړو د ملاقاتونو د کال په وروستۍ ورځ پیښور کې د تورې ورځې د منځلو په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د نیولو لپاره د مظاهرې او نورو موضوعاتو باندې د راپورونه لرو خو په سر کې خبرونه د اسرار العالم مومنه
پاکستانی وزیر اعظم په دې هیواد کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي پلان د جاج اخیستو په موخه نن مهمه غونډه رابللې ده. د پاکستان او افغانستان پارلماني غړو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې نن په اسلام آباد کې پیلېږي او په پېښور کې مدني ټولنو سبا له یعنې د کال اخیرې ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو اعلان کړی. اوس خبرونو تفصیل. پاکستانی وزیر اعظم په دې هیواد کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي پلان د جاج اخیستو په موخه نن مهمه غونډه رابللې ده. د دې هیواد د سرکاري اډو له مخې په غونډه کې به د پاکستان د کورنو چارو وزیر او د پوځ او استخباراتي ادارې د مشرانو په ګډون یو شمېر لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. یاد وي چې په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د وزیر اعظم نوشریف په مشرۍ کې د ترګرۍ ضد تګلاره وټاکل شوه چې شل ټکي لري چې پکې د پوځي عدالتونو جوړول، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شو خلکو خپلو سیمو ته استنول او د کرکې خوروونکو موادو مخنیوي هم شامل دي، او د دې تګلارې د عملي کولو لپاره 15 کاری ګروپونه جوړ شوی دی. د پاکستان او افغانستان پارلماني غړو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې نن په اسلام آباد کې پیلېږي. دا خبر نن د پاکستان سرکاري ریډیو ورکړې دی. بلخو د افغانستان پارلماني پلاوی چې دا مهال د پاکستان په 15 ورځنۍ سفر دی، د دې یو غړي محمد نذیر احمدزی پرون په اسلام آباد کې مشال لوته ویل چې دوی بل پاکستانی چارواکو سره د ترګرو پر ضد په عملیاتو کې له یو بل سره په همکاري کولو اهم خبرې کوي.
تقریبا 22 ممبران ده هم د سنت نه هم د ولسی جرګې نه مونږ راغلي یو. اوس ضرورت دی دا چې مونږ جوینت ملټری اخوا په افغانستان پاکستان دواړه د سر یو کې او د دغه تروریزم په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي.
بلخو د پاکستان سرکار ریډیو پرون د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز لخلی ویلی وو چې هیڅ چاته به د افغانستان خلاف د خپل ځمکې د کارولو اجازه ورنه کړي. په پېښور کې مدني ټولنو سبا له یعنې د کال اخیری ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو اعلان کړی. په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته د مدني ټولنو لخوا د دسمبر د 14 اکشن فورم په نامه د رامخته شوي تحریک غړو ویلي چې په سبانۍ ورځ دوی د کاربندیز اعلان هم کړی. د دې فورم یوې غړي ثنا اعجاز نن مشال ډوته ویل باید چې حکومت د یاد سکول د ماشومانو وژونکي ولس ته په ډاګه کړي.
چکم دہشت گردان پدے کی وہ داغی صحیح واضح تصویران پبلک کڑی شی اگر میڈیا تور کڑی شی او دا آغا دہشت گردانو انویسٹیگیشن دیو شی او داغی قوائف تی میڈیا تور کڑی شی چھے اگر پبلک شی چھے عوام او پیجنے چکم خلقو
د یاد پورم غړو له حکومت غوښتي چې په 14 دسمبر په پېښور ارمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د وژل شوو څخه باندې 140 ماشومانو له خپلوانو سره دی مرسته وشي او د دوی په نوم دی یو لایبریری هم جوړ کړل شي. د پنجاب صوبې د لاهور په نرکلی بازار کې لګیدلی اور د 10 کسان وژلې دي. د مشال ډو خبريال د چارواکو لخوا وایي دغه اور پرون مخام په خالد نومي پلازا کې ښکاری داسې چې د برق یا بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګیدلی وو. د پاکستان وزیر اعظم په دې پیښه د خپګان څرګندونه کړې ده او د یادې صوبې وزرالا د پیښې د پلټنې امر کړی. په وژل شو کې د هر کس د کورنۍ لپاره د 15 لک روپو د مرستو اعلان کړی. په تیرو دوه ورځو کې دا په پاکستان کې د اور لګیدنې دویمه پیښه ده. د اتوار په ورځ هم په کراچۍ کې اور لګیدلی وو چې پکې په لسګونو دوکانونه سوځېدلي وو. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي له دوه وزیرانو څخه پرته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تیاری نه دی نیولی. عبدالله د ګل په ورځ د ولسي جرګې له رئیس او د 13 واړو کمیسیونونو له رئیسانو سره د لیدلو پر مهال د اوسني وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې غونډه کې له ښاغلي عبدالله او ولسمشر غنی څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل دی په ډاګه کړي. د ده په وینا د دې اعلان ځنډول د افغانستان د خلکو له اعتماد سره خیانت دی. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د سغدریزو لخوا د هغو څلورو برمته شوو کسانو چې د روغتیا په برخه کې یې کار کوو را خوشې کولو هڅې کوي. د اروزګان ولایت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا خلک د اتوار په ورځ د خاص اروزګان ولسوالۍ په اشیروي سیمه کې د وسلوالو سغدریزو لخوا برمته شول. د اروزګان د والی ویاند دوست محمد نایب وایي څارونکو امنیتي ادارو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې او د دې کارکوونکو د راخوشي کولو هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر وایي امریکا اوسمهال په ایران کې خپل سفارت پرانستلو ته تیار نه دی، خو باراک اوباما د ګل پورز په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل زه هیڅ وخت هیڅکله نه وایم. اوباما زیاته کړه چې ایران له کیوبا سره توپیر لري. امریکا له 350 کال وروسته خپل سفارت په هوانا کې پرانست. د امریکا ولسمشر زیاته کړه کیوبا یو وړوکی هیواد دی او امریکا ته لویه مسله نشي جوړولی، خو د په وینا ایران یو لوی هیواد دی چې له ترګرو سره یې مالي مرستې کړې دي او د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي. واشنگتن او تهران له هغه وروسته چې په 1999 کال کې په ایران کې د امریکا پر سفارت زده کوونکي راغونډ شول او هغه ځای ونیو سفارتي روابط نه دي درلودلي، خو اوس د حسن روحاني واک ته لرسېدو سره د لومړی ځل چې له 1.5 کلونو زیاته موده وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره ولیدل. او د امریکا هوایي ځواک په سومالیا کې په القاعده پورې اړوند د شباب وسلوالې ډلې پر مشر راکټي حمله کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا برید تېره ورځ د سومالیا په جنوبي سیمې ساکو کې شوی دی، خو امریکایي چارواکو دا نه دي ویلي چې په دې حمله کې د شباب ډلې مشر وژل شوی او که څنګه. تر دې مخکې په 13 ستمبر میاشت کې هم امریکایي الوتکو په سومالیا کې د یادې ډلې پخوانی مشر احمد عبدي ګوډان په یوه هوایي برید کې وژلی وو. د ورته دې مهاله د مشال خبرونه.
اسلام ممندو چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې بوره. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو مهمه غونډه کیږي. پاکستان وایي خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. پېښور کې مدني ټولنې د کال وروستۍ ورځ تور المانځي
او دی شهدا سوله بار باندې کوم واقعیا شوی دا چې دا دی 9/11 نه کوم واقعیا نه چې دی حواله سره دی 31 دسمبر دی 48 حمایت هم کی
په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د نیول کېدو لپاره مظاهره شوه. پاکستان وایي د پیښور په سکول د بریټ ترشا لاس لرون کې نیولې، خو مولانا هغه مولانا له هم آزاد ګرځي چې په ښکاره د بریټ جایز ګڼلو.
پاکستان حکومت اور پاکستان ادارے بے فیصلہ کئی کہ بھائی پدی کے بعد تور و برگے اور چرگے نیوی پدی کے بعد ہر سڑے چاغا دہشت گردے ملگری بھی داغ خلاف کاروائی کی گی.
یو این ایچ سی آر وائی پاکستان کے میش افغان کڈوال دے زانگڑی کارتون اتر لا سکڑے
یو دیشم د دسمبر د آخری تاریخ دی. که څوک د دا تاریخ پر خپل کارډونه نه اخی پاکستان کې به هغه غیر قانوني تصور کیږي.
او د زرمینی خبرې هم اوري چې د ځانمرګ برید لپاره حسول شوی و.
دا چې په خپل موږ د زمال فرقه زمونږ ګر طالبان دا غو چې و دوی خونې په واسطه دا پیدایانه کړی د تچویز زب سره غشت ولم ام دوی ویل
راپورونه هم لرو تر پایا مو بدرګه کړی. زموږ غږ په میډیم یو شپږ سوه ویش او د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام باندې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د اکشن پلان په لړ کې یو مهمه غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د پاکستان د وزیر اعظم تر څنګ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان او نور لوړ پوړي چارواکي هم ګډون کوي. په یاد غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد د نوې جوړې کړې شوې کړنلارې د پرمختګ جاج سل کی گیلا. اسلام آباد سراج ظہیر.
پمل کې د ترهګری پر ضد جوړ د کمی اکشن پلان کمیټه په تجویزونو د ګټور عمل درآمد لپاره نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دالا په غونډه کیږي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هوس یو چارواکي وی چې نننی غونډه کې به د هغه شلو نقطو یا تجویزونو د عملی کولو لپاره کړنلار جوړوي چې پکې پمل کې د ترهګری پر ضد د پوځي عدالتونو د جوړولو سره سره نور یو شمېر اقدامات شامل دي. د نوموړي په وینا چې د غونډه کې به د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف او د ایسای مشر لیفټنټ جنرل رضوان اختر نصر بیره یو شمیر نور الله چارواکي ګډون کوي. د ذکر د چې د تیر جمعې پورس هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې د سیاسي، آئینی او قانوني ماهرینو یو غونډه شوې و چې پکې د کمی اکشن پلان جاج اغسته شوې و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان سره د شخړو د خبرو د لارې د هواری لپاره د دوی او د افغان چارواکو ترمنځ هڅې روانې دي. نوموړی په یوه مرکه کې ویلي د پاکستان خاوره به د چا پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. دوی همداراز هیله څرګنده کړه چې افغانستان به هم چا ته اجازه ورنه کړي چې خپل خاوره د پاکستان پر ضد استعمال کړي. په دې موضوع په تیره خبرونه کې زموږ همکار احمد الله موږ ته معلومات راکړه.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور او صلاحکار سرتاج عزیز چې کوم دی اغه تیر ماخستن لکه یو انټرویو کې دا خبره وکړه چې د پاکستان څخه چې کومه دا اغه به موږ د بل ملک په ضد استعمالې دوه تنه پریږو لکه خصوصا افغانستان او دغه شانت اغه دا خبره وکړه چې افغانستان صدر سره خبرو اترو او دا به حال چې د دوه ملکونو ترمنځ کوم پیشرفت شوی د اغه ورستو افغانستان هم دا خبره کړې ده چې اغه به هم خپل ځمکه زمنګ په ضد استعمالې دوه تنه پریږدي او د دوه ملکونو د کوارډینې وروستو هغه دا خبره هم وکړه چې په کونړ کې عملیات هم شروع کړي شوی دي هغه ته ترهګرو خاتمه لپاره.
احمد الله او په اسلام آباد کې په پیښور کې یو مدني ټولنه په پام کې لري چې د دسمبر د میاشتې په وروستۍ ورځ یعنی سبا د آرمی پبلک سکول پر ماشومانو د برید په لړ کې تور ورځ ونمانځي. د دسمبر 14 اکشن فورم په نوم دغه مدني ټولنه وایي په دې ورځ به کاربندیز او د ترانسپورټرانو هړتال هم وي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې موضوع له پیښوره راپور راستولی چې د نوموړې مدني ټولنې د یو غړي ریاض مروت په غږ پیلېږي.
او په دې فورم کې د ټولو چې سول سول سوسایټي دی ارګنایزیشن دی سیاسي ګوندونه دی یا مذهبي ګوندونه دی هغه ته د اپیل کړای دا په پریس کانفرنس ذریعہ سره هم او دغه سي مشرانو کمیټه هم جوړ شوې دي چې هغه لاړ شي هغه سره خبرې اترې په دې حواله سره وکړي چې په دې نکاتو باندې مطمئن کی او راشي او د شهدا 16 بار باندې کوم واقعې شوې ده چې دا د 9/11 نکم واقعې ده چې دې حواله سره د 31 دسمبر د 48 حمایت هم وکړي.
د دسمبر د 14 اکشن فورم لخوا د ترګری د مخنیوي په لړ کې یو لیکنه هم خپره شوې ده او په دغه لیکنه کې له حکومت د شوی مهمو وختونو په لړ کې د یادې ټولنې کوارډینیټر پلکناز مشال ریډیو ته ویل
په دغه امن پارک کم دی د شهیدانو په نوم باندې شي. دغه امن پارک ته د ګوره قبرستان سره چې کم دی دغه کې سره خالی پلاټ ته مخامخ مونږ وایو چې په دغه دی یو غټه لایبرری جوړ شي کم چې پکې شهیدان شوی دي استادان یا نور اخلاقار اغیله دي د سر کاری چې کوم شهدا پیکیج دی هغه دی ول ور کړی شي دا غي د ماشومان چې کوم دی تعلیمونه دی مفت شي. د دنیا په تاریخ کې چې کوم دی دا ډېر لوی واقعا ده. دی یو می بابړ هې راکا دی یو می کیسه خانه شهیدان هر کو دی د ټکر شهیدان هر کو دا یو ډېر عظیم مصالحه ده جی.
او د دسمبر د 14 اکشن فورم یوې بلی غړي سنا اجاز مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی یو مهمه غوښتنه ده هم ده چې کوم وسلوالو په آرمی پبلک سکول دا بریټ تر سره کړي وو د هغه بریټ کونکو پوره معلومات دی ولسته ورکړي شي
چې کوم دهشتګردان پدې کې وو دا غي صحیح واضح تصویران پبلک کړي شي اگر میډیا ته ورکړي شي او دا هغه دهشتګردانو انویسټیګیشن دی شي او دا غي کوایف میډیا ته ورکړي شي چې هغه پبلک شي چې عوام او پیژنې چې کوم خلکو.
د دسمبر د 14 د پیښې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد سیاسي او عسکري قیادت ځنی مهمه فیصلې کړې وي. خود پښتونخوا ولسی تحریک چیرمن ډاکټر سید عالم محسود وایي چې دوی به هله مطمئن شي چې کله دوی ته س عملی بدلون په نظر راشي.
همیشه د پاکستان اعلانات دومره خسته دي چې تاسو به چې بس جنت جوړ کو او بیا بدل شي. موږ خو خپل چې کومه غنغانې یي اب کوو جاری به ساتو دوی د په عمل کې ثابت کړي بیا به ومنو.
د یادونه وړ ده چې د دسمبر د 14 اکشن فورم په نوم مدني ټولنې سباله یعنی د دسمبر په 1/15 نیټه په پیښور کې د کاربندیز او توري ورځې لمنځلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو تاجرانو او ترانسپورټرانو سره رابطې تیزې کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د دسمبر په 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول د بریټ تر شا د لاس درلودلو په شک کې سلګونه کسان نیولې دي. خو هغه مولانا لاهم آزاد ګرځي چې پر آرمی پبلک سکول د بریټ غندنه یې ونه کړه. اسرار الله مومن پر راپور لري.
په پیښور آرمی پبلک سکول تر بریټ وروسته پاکستان حکومت په ټول هیواد کې د مشکوکا کسانو پر ضد د لټون په عملیاتو کې د سلګونو کسانو د نیولو ادعا کوي او وایي چې نور به هم ګڼ شمېر مشکوکا کسان نیول کیږي. خو په اسلام آباد کې د زیره د ورځې رئیس د مدني ټولنو غړي د سماجی کارکن جبران ناصر په مشرۍ د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مظاهره کوي او دوی غوښتنه کوي چې د عبدالعزیز په ګډون هغه ټول کسان دی ونیول شي او پر ضد د قانوني کاروایی وشي. څوک چې د وسلوالو ملاتړ کوي یا ورسره همدردی لري خو لا هم عبدالعزیز نه دی نیول شوی. خو په پېښور کې د یوې مدني ټولنې مشره ازره نفیس یوسفزی وایي هغه امید لري چې د دوی دغه تحریک به کامیابیږي. خوب اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي ښکاري نه چې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو د مشرانو او د لال مسجد د امام عبدالعزیز پر ضد به په صحیح مانو کې قانوني کاروایی وشي.
کاری خو نه ځکه چې اوس کوم حالات دي او دې کسانو ته کوم پروتوکول یا رسمي هرکلی ورکړل کیږي له دوی سره چې کوم ښه چلن کیږي نو زما په فکر د دوی خلاف به ګامونه پورته نه کړل شي. د دې یوه وجه دا ده چې ریاست په خپله کمزورې ده او بل دا چې تر څو پاکستان د ښو او بدو وسلوالو پالیسي نه وي پرېښودي نو تر هغو د دې کسانو پر ضد کاروایی نشي کېدی.
خو تلت مسعود وایي امید لري چې د مدني ټولنو او نورو روشن فکر خلکو لخوا پر حکومت فشار کېدی شي چې ریاست پر دې مجبوره کړي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
په اسلام آباد کې یو مدني ټولنه له حکومت ته غوښتنه کوي چې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز دی ونیول شي خو د عدالت لخوا د نوموړي د نیول کېدو د حکم د جاري کېدو باوجود مولانا عبدالعزیز تر اوسه آزاد ګرځي. مولانا عبدالعزیز په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید په حق کې وینا ورکړې وه. له اسلام آباد سراج ظهیر راپور لري.
د سیول سوسایټي یا مدني ټولنې لخوا اسلام آباد کې بیګا د لال مسجد د خطیب عبدالعزیز پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهره چانو غوښتنه و چې مولانا عبدالعزیز دوی ته دړکې ورکړې دي او د وسلوالو ملګرتیا کړې ده نو باید چې د دوی پر ضد قانوني کاروایی وکړې شي. له مظاهرې وروسته مظاهره چان د لال مسجد سره نږدې اپارې تاڼې ته لاړل چېرته چې د نوموړي پر ضد د دفاع 576 لاندې مقدمه درج کړه. په دې حقله د اپارې تاڼې یو پولیس اهلکار مشال ریډیو ته اووی چې بیګا د شپې ناوخته د مولانا عبدالعزیز پر ضد د مظاهره چانو په درخواست باندې د دړکو په تور کې مقدمه درج کړې شوې ده. کله چې مشال ریډیو په دې مظاهره کې ګډونوال د سیول سوسایټي غړي او د سیاسي چارو تجزیه کار امل خټک نو پوښتل نو هغه اووی چې دوی د مولانا عبدالعزیز د هغه ټلویزیوني بیان پر ضد مظاهره کوله چې د پېښور پیښې پکې نه وغندلې خو په دغه دوران د لال مسجد انتظامی دوی له دړکې ورکړې. نوموړي همداشن کلچ مشال ریڈیو دیو بل گڈنوال او دا اور فاؤنڈیشن مشر اسیم ملک نے پدی اڑو پختل نو دا غوی ناوا
خبر چې کوم پیښه شوی وه په دغه پیښې حوالې سره د لال مسجد چې کومه انتظامیه دی خصوصا مولانا عبدالعزیز د دې د عمل او دغه فکر غندنه نه وکړي. البته دا اوس په پټو الفاظو کې د دغه سیز حمایت کړل نو موږ دغه سیز خلاف وو چې دومره ستره واقعه وشوه دومره خلک پکې دومره ماشومان پکې ووژل شو باوجود د هغې نه د اسلام آباد غوندې پاکستان مرکزی خار دی د پاکستان دارالخلافه دی هغې کې داسې جهادي عناصر موجود دي چې اوس هم اکثر سوچ او فکر لري نو موږ ویل چې دغه اسلام آباد دغه خلکو نه پاک کړي.
بل پلو د متحده قامی مومنت مشر الطاف حسین هم د مولانا عبدالعزیز په غندنه نه کولو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دې دې زر تر زره گرفتار کړي شي. نو موړې وایي
ټول ملک کې د طالبانو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تنظیمونو او د هغوی د پلویانو پر ضد د سخت کاروایی وکړي شي. او د لال مسجد د مولا عبدالعزیز بیان ما وکتو چې یو ټلویزیون ته ویل چې بمباری کیږي نو د هغې رد عمل برازي او پر رد عمل کې به بیا داسې ماشومان وجلی شي نو باید مولانا عبدالعزیز دې گرفتار کړي شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه اسلام آباد کې د لال مسجد د انتظامیه سره د ټلیفون په ذریعه د خبرو کولو کوشش وکړو نو انتظامیه له خبرو کولو ډډه وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو 521. د مومندو باجوړ مشران په کونړ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد حکومتي عملیات او لسی پاسون ستایي او وای که ترهګر د پولی دی غاړه ته وختل نو دوی به پر ضد پاسون وکړي. شانواز ترکزی د ځینو مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور مونږ ته راستول.
دا محمد او دا باجوړ قبایلی سیمو د امن لخکرو مشرانو په کونړ افغانستان کې د افغان دولت لخوا د وسلوالو په ضد په عملیاتو خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې که چیرته هم دغه وسلوال د پاکستان قبایلی سیمو ته د راتګ هڅه وکړي نو هغوی به نه پرېږدي او هدف کوي به. ملک دفتر خان مامون د باجوړ مامون د امنیتي کمیټې مشر دی او هغه وای
کما چې هغه قومي امن میشن دی یا قومي کوم پروګرام زمونږ دی نو هغه جاری دی روان دی او کله دې مزید ضرورت شم موږ هر وخت دا غي مرسته شو کولای او دا غي ملګرتیا شو کولای خو دا د حکومت په خوښه باندې چې کله حکومت غواړي.
ملک فیاض خویزه د محمود جنسي د خویزو د قبیلې د امن لخکریانو مشر دی او هغه د افغانستان دولت لخوا د وسلوالو په ضد په عملیاتو وویل.
موږ په دې خبره باندې د افغانستان د حکومت نه ډېر زیات خوشاله شو چې پاکستان سره خبره یو کړله. زموږ پښتون ورور چې یو موټی شو نو انشاءالله چې غرونه ودنه ټینګېږي دا خو لا دهشتګردي بلکې عملیات آپریشن چې اوس په کونړ کې روان دی انشاءالله موږ په دې ښه پوره مطمئن یو چې دا دهشتګرد به ختموي.
حسین خان د سلاردو باجوړ جنسي اوسېدونکي دی او هغه وویل که چېرته د پاکستان او د افغانستان عسکري او سیاسي قوتونه وغواړي نو وسلوال په یو ورځ کې ختمولی شي.
او د دې په منځ کې چې دا څومره خلک دی دا خبره ختمول نه غواړي او دا خلک د چا خلک دا د چا کوترې وي دا چا پاتولې او کېنولې او په سر یې چې کومه دی ستا مورچه یو لاندې د هغه کوري نو آیا دا د لاندې کور والا به څنګه وخت تیر کړي.
د وسلوالو په ضد په کونړ کې لږ زیات د دوه هفتو راهیسې عملیات روان دي نو که کوم وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته د داخلي کوشش وکړي نو د امن لخکریانو په وینا هغوی به نه پرېږدي. ملک فیاض خویزه وای
دی با بیا داسې کوشش وکړي جنسې ته نو د نورو جنسو خو نشم ویلې خو د محمد جنسې الحمدلله مونږ ګرنټي ورکو او نه د روختو لسه کوشش کولی شي. دې پله مونږ مضبوطي مونږ قبایلي مونږ دوی ته یو موټی شوي ټول قوم عوام حکومت سکوټ په څومره ادارې دي ټول مونږ یو موټی شوي او پله چې کوم عملیات روان دي نو هغې نه مونږ خو پوره مطمئن یو او بس الله دې وس ورکړي چې دا سیمه دغه دهشتګردو نه پاک کړي او په دې ملک کې امن راشي.
د امن لخکریانو مشران وایي چې هغوی د څو کلونو راهیسې د شپې او د ورځې وسلوالی پهری کوي او که د پاکستان عسکری قوتونو ورته وینا وکړه نو هغوی به د ډیورنډ په پوله جوړو څوکو باندې هم وسلوالی پهری ودروي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ویجنسی.
د افغانستان یو پارلماني پلاوی له پرونو راځي په اسلام آباد کې دی او د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د پارلماني غړو سره لیدنې پیل کړې دي. افغان پارلماني غړي به 15 ورځې په اسلام آباد کې وي او په ځینو مهمو غونډو کې به دوی برخه اخلي. دوی به د پاکستاني چارواکو سره د امنیت دوه اړخیز اړیکو د کډوالو په موضوع خبرې کوي. تفصیل د ریاض مسخل نه.
د دوره کې به افغان پلاوی د پارلماني غړو سربېره د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره هم ویني. پلاوی به د پاکستانی سیالو سره د پولې په انتظام، امنیتي چارو، اعتماد په بحاله، تجارت او اقتصاد او دوه اړخیزه مرستو زیاتولو باندې خبرې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي حاجی محمد نذیر احمد زیوی تر ټولو مهمه خبره د سیمې امنیت دی او د دې لپاره به دواړو ملکونو لا یو موټی کېدل وی. دی وایي
تقریبا 22 ممبران د هم د سنټ نه هم د ولسي جرګې نه مونږ راغلي یو د دوستانو یو مشترک نظر ده ځکه چې دشمن یو دشمن ده. مونږ په خوان په دې باندې تکرار کړی و چې تر څو پورې مونږ دواړه لا سره یو نه کو په تنه صورت تر نه افغانستان کولای شي چې دغه مشکل خاتمه وکړي او نه پاکستان. اوس ضرورت دا ده چې مونږ جوینت ملټری اخوا په افغانستان پاکستان دواړه لا سره یو کړي او د دغه تروریزم په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي.
د پاکستان افغانستان پارلماني غړو ملاقاتونه څومره اهمیت لري په دغه اړه مو د پاکستانی ډلې د یو غړي او قومي اسمبلی ممبر آفتاب احمد خان شیرپاو نه تپوس وکړو. دوی
حکومتونه زی راځي او دا یو سلسله چې د ولسی په چټه باندې نه دا خو مستقل قائم او دائم هغه یو دا دواړه ملکونو باندې دوام چولی شي چې بهي مونږ غواړو چې زمونږ د یو بل سره تعلق خین په داخلي سره دی یو ډیر اهم کردار دی او دا زمما په خیال زمونږ لپاره ډیر ضروری دی.
همداراز د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي د پارلیمان غړي په حکومتونو زور روړی شي چې د ولس د خیر ښېګړې لپاره اقدامات وکړي. دی زیاتوي
د ممبرانو تګ راتګ زما په نظر باندې ځکه مهم دی چې یو خو هغه استازي دي د ولسونو بل د هغې په حکومتونو باندې اثرات وي. د دوی تګ راتګ د خلکو ترمنځ هم اړیکې خوکول شي او بل چې د افغانستان نه اوس خارجي فوجان وزي نو پاکستان هم ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې اعتباري ده ناباوري ده نو هغه هم ختمېدو کې ډېر زیات مدد کولی شي.
د یادونې ده چې د پارلیماني غړو ترمنځ دا دولسمه مذاکره ده. د دې نه وړاندې په کابل او اسلام آباد کې دارنګ یولس غونډې شوې دي چې پکې د دواړو خیزه تعلقاتو ښه کولو او تجارت سیکورټي او نورو چارو کې یو بل سره د مرستو زیاتولو لپاره مختلف تجویزونه هم مخې ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14,500 15,500 او 10,300 کلو هارت ساوری دلی شي. د ورکو بلوسو د مندلو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم مشر ماما قدیر بلوس وای په پاکستان کې د لاریونونو وروسته اوس دوی په پام کې لري چې تر جنیوا پورې لاریون وکړي. ماما قدیر وای په دې لړ کې د راهداري ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو مشر ته لیک استولې ده. نوموړي د ورکو بلوسو د مندلو لپاره دا مهال د کراچۍ پریس کلب مخې ته د 1300 میاشتو راهیسې په احتجاج سر دی او تر دې وړاندې په پاکستان کې مظاهره هم کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ ښارنا زموږ همکار ظفر کریمی راکوي.
د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم وایس اف بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وای په پاکستان کې د لاریونونو وروسته اوس دوی په جنیوا کې د انساني حقوقو تر دفتره لاریون پیل کوي او په دې موخه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ته لیک استولې ده او د هغې څخه یې دراداری غوښتنه کړې ده. ماما قدیر بلوچ زیاته کړه دوی د دې لاریون لپاره خپل تمرین بشپړ کړي او دوی به د ایران، ترکی، گریس او د ایټلی له لارې پیدل جنیوا ته ځي.
جہاں جہاں جس جس ملک سے ہم گزریں گے
دے وای د کوم ملکونو څخه چې مونږ تیری گو د هغې ملکونو خلکو ته بادا معلوم شي چې په بلوچستان کې څه روان دي. زمونږ خلک مخکې هم ورکېدل او بیا د هغوی خراب شوي مړی موندل کېدل. خود حکومت د بدلې دوه وروسته دا سلسله نور هم تیزه شوې ده. ماما قدیر بلوچ زیاته کړه له جمهوری لارې خپلې ټولې هڅې کوي. تیر کال یې له کوټې تر کراچۍ او بیا له دې ځایه اسلام آباد ته لاریون وکړو خو دې احتجاج په بلوچستان کې پر روانو حالاتو هیڅ اغیز ونه کړو. ورځ تر بلې د بلوچستان حالات او د حکومت لخوا له دوی سره ترسره کیدونکي چلند مخ په سختې دو دی. دوی فوزی عدالتونه جوړوي. زه په دې باور یم چې دا عدالتونه د دې لپاره جوړیږي چې هغه بلوچ او نور تر تم شوي خلک کوم چې د پرویز مشرف د حکومت او د هغې راوروستو ورک شوي دي په دوی کې د ځینو خراب مړي موندل شوي خو هغه کسان چې تر اوسه د دوی سره په عقوبت خانو کې پراته دي او موږ یې د خوشي کولو په موخه لاریونونه کوو. موږ ګڼو چې دا محکمه د دغه خلکو په پانسۍ درازړولو لپاره جوړیږي. موږ به د دې په ضد احتجاج جاری ساتو.
احتجاج کوي.
ماما قدیر بلوچ زیاته کړه د مخکنیو لاریونونو وروسته د سند صوبې په خلکو کې هم د بیدارۍ تحریک شروع شوه او تر جنیوا د لاریون وروسته به هغه له کراچۍ تر پیښور هم لاریون وکړي ځکه چې په ورکو شوو خلکو کې د بلوچانو او سندیانو نه علاوه ګڼ شمېر پښتانه هم شامل دي. یاد دی وی ماما قدیر بلوچ د تیرو څو کلونو راهسې د ورکو بلوچانو د خوشی کولو په مخه په احتجاج سر دی. نوموړي په دې لړ کې تر میاشتو میاشتو لاریونونه هم کړي. هغه او نور ملګري یې چې زنانه او ماشومان پکې هم شامل دي دا مهال د کراچۍ پریس کلب مخې ته په احتجاج سر دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زمون غاک ته مشال رادیو نه ورې دولس نیمه بجې دی اسرار العالم مومن تاسو ته خبر نو لنډیز باندې کوي.
د پاکستان او افغانستان پارلیمانی غړو ترمنځ د ورځنی خبرې نن په اسلام آباد کې پیلېږي. دا خبر نن د پاکستان سرکاري ریډیو ورکړې ده. بلخوا د افغانستان پارلیمانی پلاوی چې دا مهال د پاکستان په پنځه ورځني سفر دی، د دې یو غړي محمد نذیر احمدزی پرون په اسلام آباد کې مشال ډوته ویل چې دوی بل پاکستانی چارواکو سره د ترګرو پر ضد په عملیاتو کې له یو بل سره په همکاري کولو هم خبرې کوي. په پیښور کې مدني ټولنو سبا له یعنی د کال اخیری ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو اعلان کړی. په پیښور عربي پبلک سکول تر بې وروسته د مدني ټولنو لخوا د دسمبر د شپږمې اکشن فورم په نامه د مخته شوي تحریک غړو ویل دي چې په سبانه ورځو دوی د کاربندیز اعلان هم کړی. د دې فورم غړو له حکومت غوښتي چې په 14 دسمبر په پیښور امي پبلک سکول کې د وسلوال لخوا د وژل شوو سباند یو سل څلوېخ ماشومانو له خپلوانو سره دي مرستې وشي. د پنجاب صوبې د لاور په نارکلی بازار کې لګېدلې اور دیالس کسان وژلې دي. د مشر اډو خبريال د چارواکو لخوا وایي دغه اور پرون مخام په خالد نومي پلازا کې ښکاري داسې چې د برق یا بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلې وو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي له دوه وزیرانو څخه پرته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نورو غړو په اړه هیڅ تیاری نه دی نیولی. عبدالله د ګل پورز د ولسي جرګې له رئیس او د 13 وړو کمیسیونونو له رئیسانو سره د لیدلو پر مهال د اوسني وضعیت د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بلوچستان چارو وزارت وایي په آذربایجان کې د بشر حقوقو د وضعیت په اړه د دوی اندېښنې وروسته له هغو زیاتې شوې دي چې د آذربایجان چارواکو په دې هیواد کې د آزاد اروپا رادیو د آذربایجان څانګې پر دفتر چاپه وهله او بیا یې بند کړو. د رادیو د کارکونکو نور عملی یې پلټنې وکړې.
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته لنډ خبر نه وړاندې کول. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې مهم راپورونه نورم لرو، خو د خبرونه په دې برخه کې کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ ښار چې د دنیا په غټو ښارونو کې یو دی، د پاکستان اقتصادي مرکز او د ملک د ټولو غټه بندرګا لري، نو په کار ده چې دلته ولسی سهولتونه هغه سوي څنګه چې د دنیا په غټو ښارونو کې وي. ادارې وایي صحت، صفایي، د اوبو د وتو نظام او د روډونو حالت یو طرف ته، خو د غټ ښار کې تر اوسه پورې په اور قابو موندل لپاره انتظامات نه دي شوي. ادارې په وینا په اوړم ورځ د کراچۍ په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له وجې 400 دوکانونه او 200 کورونه وسوځیدل. دا هم د ناکافي انتظاماتو له وجې وشو. ادارې زیاتوي سوال دا دی چې داسې د دنیا په نورو غټ ښارونو کې ولې نه کیږي. د دې وجه هم دا ده چې هلته د اور د مخنیوي لپاره جدید انتظامات شوي دي. ادارې لیکي د کراچۍ انتظامي او حکومت ذمېواري ده چې په اور قابو موندلو لپاره ټول اقدامات دي اوچت کړی شي. د فایر بریګیډ محکمې ته ټول سهولتونه ورکولو سره سره هغې د فرض شناسه جوړ کړی شي. ادارې اخیره کړي کې اور لګېدل څه آسماني آفت نه دی چې د سنه د بچ کېدو انتظامات ډېر مشکل وي، باید چې حکومت ښه انتظاماتو د لارې په دې مسله قابو واچوي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د اور د لګېدو وجه یو نه بلکې ډېرې وي، خو په اور قابو موندلو لپاره ریاستي او په حکومتي سطح د کم بنیادي سهولتونو، فوري انتظاماتو او مهارت ضرورت وي، نو هغه زموږ ملک نه لري. ادارې وایي داسې حالاتو کې په غونډه دنیا کې ایرډ الرټ شي، خو پنجاب، خیبر پختونخوا، سن او بلوچستان کې د اور د لګېدو وړې او غټې پیښې مخې ته راتلو او تحقیقاتي رپورټونو باوجود څه عملي اقدامات مخې ته نه راځي. ادارې لیکي نه صرف د دې پیښې متاثرینو سره مالی مرستې پکار دي، بلکې د اور د لګېدو پیښو باندې قابو موندلو لپاره ضروری ده چې حکومت د ښه انتظاماتو بندوبست وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف د جوډیشل کمیشن د جوړېدو لوز نه پوره کېدو په صورت کې حکومت ته یو ځل بیا د احتجاج خبرداری ورکړی دی. ادارې لیکي د پیښور سانحې نه پس کوم سیاسي قیادت په یو ځای کېدو او سیاسي تناو کې په کمی مطمئنه دی، نو دې نه مخکې چې تحریک انصاف او حکومت ترمنځ روان مذاکراتو کې سخن راشي، پکار ده چې سیاسي مشرولي په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي او معامله هواره کړي. ادارې وایي د وخت او حالاتو تقاضا ده چې دواړه ډلې خپلو رویو کې نرموالی هم راولي او د خبرو اترو په میز مسلې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته د پای ټکی کېښود، خو په دانګام کونړ کې د وسلوالو پر ضد جنګیدونکو افغانانو ته د امریکا د 14 کلن جنگي ماموریت سمبولیک اختتام ډیر کم بدلونونه مخې ته راوستي دي، ځکه چې له تیرو څو نیو راهیسې د دې سیمې خلک د وسلوالو لخوا محاصره وو او د دوی د محاصرې د خلاصولو لپاره امریکایي سرتیرو مرسته نه وکړي. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې له هغو امریکایي ځواکونو مننه وکړه چې په افغانستان کې جنگي ماموریت پر مخ وړلو. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو، سفارتکارو او مرستندویه کارکوونکو د افغانستان سره خپل مرسته وکړه سو دوی خپله ټولنه بېرته ترلاسه کړي، خو دوی هم وویل چې دا اوس د افغانانو دنده ده چې د ځان ساتنه په خپله وکړي. نیویارک ټایمز لیکي نو داسې ښکاري لکه په دانګام کې چې د افغانستان د جګړې یو نوې صحنه تمثیلیږي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو دغلته د ډېرې بېرحمۍ نه کار اخیستې، خلک یې برمته نیولي، د ډېرو یې سرونه قلم کړي او په بېوسو کلیوالو یې ځمکه تنګه کړې وه. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول خونړی برید او په دې برید کې د معصومو ماشومانو په نښه کول خلکو نه د لومړي نړیوال جنگ لومړی وژل شوی تن هیروي، ځکه هغه د 10 کاله پخوا خبره وه، خو دا هر څه اوس مخې ته راځي او د پېښور په پېښه د خلکو زړونه ډوبېږي او دا د دې دور توره المیه ده چې ښوونځي هم د بربریت او وحشت نه خوندي پاتې نه شول او د دغو تعلیمي ادارو نه هم جنگي محاذونه جوړ شول. فاینانشل ټایمز لیکي په پاکستان او نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم په لاره کې د خنډونو د اچولو پیښې مخ په زیاتېدو دي، دا کله پر ملالې یوسفزۍ د برید په شکل کې، کله په نایجیریا کې د بوکو حرام لخوا د نجونو د تښتولو په شکل کې، او یا هم د داعش لخوا د یزیدی نجونو د نیول کېدو په شکل کې، او یا هم د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید په شکل کې مخې ته راځي. دا ټول په جنگونو کې د ماشومانو د ځورول کېدو بېلابېل شکلونه دي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله وای له دوه وزیرانو پرته ولسمشر اشرف غنی د کابینې د غړو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نوموړي د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې له رئیس او ځینو نورو غړو سره په خبرو کې ویلي چې اوسنی وضعیت د افغانستان لپاره ډېر د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم ویلي چې د کابینې په اعلانولو کې ځنډ د هیواد د وګړو لپاره ستونزې جوړې کړې دي، خو له دې مخکې یوې سرچینې چې له ولسمشر غنی سره نږدې ده ویلي وو چې نوې کابینه ډیر زر اعلان شي. له ملالی بشیر نه به نور جزئیات وورو.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ته جوړېدو شاوخوا درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه د کابینې نه اعلانېدل د ډیرو افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ګرځېدلې ده. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس اوس وایي چې له دوو وزیرانو پرته جمهور رئیس غنی د کابینې د نورو غړیو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. عبدالله په ډاګه کړه چې د دفاع او مالیې له وزیرانو پرته د کابینې د نورو غړیو په اړه جمهور رئیس هیڅ پریکړه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله چې د کابینې د غړیو سره اړوند د ځانګړو اختلافاتو په اړه یې څه نه دي ویلي، په لاندې شنه څرګنده کړه چې د مرستیالانو لخوا د وزارتونو مشري ستونزې پېښولای سي. د عبدالله په وینا د او جمهور رئیس غنی ژمنه کړې وه چې د دوو څخه تر څلورو اونیو پورې به کابینه اعلانوي، خو دا وخت پای ته رسیدلی دی او د کابینې د تشکیل په اړه مشورې اوږدې سوې. په دې غونډه کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د اساسي قانون له مخې هیڅوک نشي کولای تر دوه میاشتې زیات د یو وزارت سرپرست پاتې شي. ښاغلی ابراهیمی له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د کابینې د اعلان د ځنډ دلیل باید روښانه او علني کړي. د ده په وینا د کابینې او وزیرانو د اعلان ځنډ د فساد او افغانستان د خلکو د اعتماد پر وړاندې د خیانت په معنا دی. ټاکل شوی ده چې نن ماښام به جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د کابینې په اړه خبرې وکړي. له دې مخکې جمهور رئیس غنی ته نږدې سرچینو ویل کابینه به هر څومره چې ژر ممکن وي اعلان سي. طاهر زهیر د ارګ سره له نږدې کسانو څخه یو دی. ښاغلی زهیر ازادي راډیو ته ویلي چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د مسلکي کسانو د ګمارلو له کبله رامنځته شوی دی. هیله کېږي چې ډېر ژر به کابینه معرفي سي، کېدای سي ډېر ژر د کابینې په اړه خبرې پای ته ورسیږي او د جمهور رئیس د صلاحیت او نظریاتو سره سم د کابینې د غړیو نمونه اعلان سي. لدی مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان لپاره د ډیر ژر او په یو یا دوه ورځو کې غونډې ټکي کارولې وو، خو هر ځل اخري تصمیم له ځنډ سره مخامخ کېدی. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د افغانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د مشرانو جرګې مرستیال رفیع الله ګل وایي که د کابینې اعلان بیا وځنډیږي خلک به په دې اړه خپل عکس العمل ښکاره کړي.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از
د کابینې نشتوالی او د سرپرستانو موجودیت په هیواد کې لوی فاجعه رامنځته کړي. دا داسې یو ستونزه ده چې خلکو، حکومت او د حکومت دواړو مشرانو ته متوجه ده. دې وضعیت خلک تنګ کړي دي او که دوام وکړي خلک به مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ اختلافات د کابینې د معرفي د ځنډېدو اصلي دلیل دی. له دې مخکې دواړو خواوو په ښکاره توګه د اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس د اختلافاتو د شتون په اړه ویلي دي.
ملالای بشیر په اسلام آباد کې د یونیسیار دفتر په پاکستان کې پروسیدونکو افغان کډوالو غږ کوي چې د نادرا لخوا د هویت پیژندنې یا پروف آف رجسټریشن کارتونه د دسمبر تر اخري نیټې پورې ترلاسه کړي. نوموړي اداره وایي دا کارتونه خورا مهم دي او که څوک یې ونه لري پولیس یې نیولی او د پاکستان له خاورې ویستل شي. دا مهال په پاکستان کې د 1.5 میلیون نه زیات افغان کډوال استوګنه لري. له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د نادرا په مرسته د روان کال دویمې میاشتې نه په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د زړو کارډونو په بدل کې نوي کارډونه ورکول شروع کړل، خو تر اوسه یو شمېر رجسټرډ کډوالو خپل کارډونه د نادرا د مخصوصو سینټرونو نه دي اخیستي. نو ورته خبرداري ورکوي چې 1 دسمبر پورې د خپل کارډونه ترلاسه کړي.
نادرا د ریکارډ مطابق 1,80,000 افغانان داسې دي چې کارډونه 2012 کې ایکسپایر شوي دي، خو دوی دوه سو پورې خپل نوي پی او آر کارډونه د نادرا د سینټرانو سره نه دي اخیستي. نو داسې ټول افغانانو ته د یو این ایچ سی آر د خوا څخه دا خبرتیا ورکوم چې 1 دسمبر د آخري تاریخ دی. دا وخت په پاکستان کې 6 پی سی ایم سینټران دي. پکار ده چې د افغانانو په هغه پی سی ایم سینټر کې خپل کارډونه واخلي. که څوک د دا تاریخ پورې خپل کارډونه نه اخلي پاکستان کې به هغه غیر قانوني تصور کیږي.
په پاکستان کې میش ځنی رجسټرډ کډوال وایي چې کله هم څه بده خوشی نو د پی او آر کارډ باوجود یې پولیس تنگوي. حسیب الله چې په خبر کې میش دې د خپل مشکلاتو په حق لوايي،
باوجود د دې چې ماجر کارډ هم شته او سره د دې موږ ته ډېر مشکلات دي کوم، لیکن پولیس ملي سکول کې بس پیسو مطالبه کوي او بس آزاد وي. کارډونه کله د صفات مشران و سره یا غټین کې منی او کغت مشران و سره نه یو معمولی مثال کانسټبلان یا د سیفیره طبقه پولیس یې هغه د غم نه منی باوجود د کارډم لکه عزتي او د پیسو مطالبه هم کوي.
مشال ریډیو چې کله د رجسټرډ افغان کډوالو د ستونزو په حق له د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی سره تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وا
چې کوم رجسټرډ کډوال دي نو هغه هیڅ څوک نه تنګوي. پولیس یو سره کله پی او آر کارډونه وګوري نو ورته د تلو اجازه ورکړي، خو چې کوم غیر رجسټرډ کډوال دي نو هغه مونږ واپس لیږو او که بیا هم رجسټرډ کډوال سره شکایت لري نو مونږ به د هغې لرې کولو کوشش کوو. خو افغان کډوالو نه چې کله پولیس پی او آر کارډ وغواړي نو هغه دا هم تنګول ګڼي. نو مونږ رجسټرډ کډوالو ته دا ویل غواړو چې سده دې صوبې قانون دی د هغې تر لاندې به اوسېږي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې مونږ 1.5 ورځې ورکړي دي چې وفاقي حکومت دی یو این ایچ سی آر سره په ګډه رجسټرډ کډوال واپس خپل ملک ته لیږلو لپاره کړنلاره جوړه کړي، او که په یو میاشت کې دا ممکن نه وي نو بیا مونږ دا حق لرو چې دا کډوال د ښارونو نه وښکو او تر کیمپونو یې محدود کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څوارلس کلنه زرمینا چې دا مهال د هلمند ولایت د چارواکو په ولکه کې ده وایي د خپل پلار ماما او ځایي طالبانو لخوا ځانمرګي برید ته هڅول شوې وه، خو دې د ځان له ډزولو انکار وکړ او ځان یې پولیسو ته وسپاره. زرمینا 14 کلنه ده او د هلمند د نوزاد سیمې اوسېدونکې ده. نوموړې دا هم وایي چې د کورنۍ غړي طالبان دي او د هغې دو ترلو هم ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي. له هلمند محمد الیاس دایي د نو تفصیل سره.
د نوزاد ولسوالۍ د ورموز د سیمې اوسیدونکي زرمینه وایي د خپل پلار او طالب قومندان لخوا مجبور کړی سوی و چې د امن نظم د پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګي برید وکړي. زرمینه چې د 14 او 18 کلونو په منځ کې عمر لري وایي د دې لپاره چې د امن نظم د پولیسو پر پوسته ځانمرګي برید وکړي 19 ورځې وړاندې د پلار لخوا د ماما کور ته چې د نوزاد په جازي سیمه کې دی راویستل سوه. دا وایي څو تنه نور د لږ عمر هلکان هم هڅول سوي و چې د دې سره یو ځای په ځینو نورو پوستو ځانمرګي بریدونه وکړي.
یوازې یو بل هلک یو بل نجلۍ چې دا درې ورواستو فدایي ته د درې نورو دا درو پوستو ته مې ورواستو. پر موږ کمینو ورته ونیسو او سړک پر تمینو نکو نک دل په داش په سار طالب را لې چې ما شام مر شه راوړو د زولار نسی د چې ما شام دې د غره راوړه شان جمل خدا مینن او د شان راوړو
دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې یو نجلۍ د خپلې کورنۍ لخوا د ځانمرګې برید ترسره کولو ته مجبوره کېږي. تېر کال هم د هلمند د خانشین ولسوالۍ یو اوسېدونکی سپوږمۍ چې د خپل ورور لخوا پر پولیسو ځانمرګې برید تاړه سوې وه وړاندې تر برید پولیسو ته تسلیم سوه. زرمینه وایي د کورنۍ اکثره غړي د طالبانو سره دي او تر دې وړاندې د دې د اکا دوو نورو لوڼو هم په افغان ځواکونو ځانمرګې بریدونه کړي دي.
زما پراخ کا زمانو ګر طالبان دا غو چې و دوی خوندې پښتوښتي دا پیدایان کړی د تچوي زب سره غشت ولم ام دوی ویل بار دلته چې دا خپل ماما کړه غلیم زبا نو نشپې پرستې بار طالبان را لمه نو نه پټور پر سره پانی مې نو پټ کړو مرا چې موټر پر چیر سپټاو نو سخته کوي ماته بارای برته بار مر ویل مر ورته وای و دې چې تست مې نو پټي برایل چې دوی پر راځي دي ورته وایي چې ته مینونه دوی پټي دا به پر بدایي کړو هلته چې دوی مینونه سره جوړ کړه سره سامې کړه نو سبا شپه یې راوړه برای ور وشتل پوستې ته هغه یې اغوستل برای هلته ور وشتل دا پخوا یو څه دوی نور پر دښکړې کړې وې ځان کړې وې اوس یو لیوازې دوه نور الکان زه جنرالم چې هغه څه سوله غلطه زه خو چې اوس پر کور ته لاړ شم بېرته ما طالبان په لاس وکړي زه به هلته رسم تلی چې اول د وار غورته راغلم هلته لېرې وسرته چې چالته کښېنم بر هلته څه کښېنستلې یم بر هغه یو رالې پوښتنې راڅه وکړي بر یې ویل هلته لېرې کښېن هلته لېرې کښېنستلم ور یې ویل وکاته چې هغه دې د پوستې م قمندان راغلی دغه موټر ته ولیدم ورای بوتلم از
په هلمند کې د عامه نظم د اتمی لیوا د ارکان رئیس سمونوال سید رحمان شایق ازادي راډیو ته وویل وسلوالو په اکثرو وسلوالو بریدونو او ځانمرګو حملو کې د ماشومانو څخه خسته پیدا کړې ده. هغه وایي تسلیم سوې نجلۍ پر دې اعتراف کوي چې خپل د پلار یو طالب قمندان لخوا ځانمرګي برید ته اړ شوې وه.
طالبانو همدغه تکنیک نه اوسکار اخلي د ماشومانو نه د ښځو نه د دوی په واسطه غواړي چې انتحاري برابر کی او پوستو ته واستوي یا کوم مقاماتو چې د دولتي ارګانو ته دوی ته انفجار او انتحار ورکی تاسو کولای شئ چې دنه خپل هم پوښتنه وکړي.
سید رحمان زیاته کړې نجلۍ د خپل کورنۍ سره د بیرته تلو څخه انکار کړی دی. زرمینه د شنبه په ورځ د امن نظم پولیسو ته وروسته له تسلیم شو چې د پولیسو پر پوسته د ځانمرګي برید څخه انکار وکړ. سمونوال سید رحمان وایي د برید طرحه د طالبانو د حکومندان عبدالباقی او د نجلۍ د پلار ملا شکور لخوا جوړه شوې وه. ویل کېږي نجلۍ پلار د بزګرۍ ترڅنګ د اورمز په سیمه کې د وسلوالو سره ښې اړیکې لري. د هلمند ولایتي شورا غړی نرګس درخشانی وایي د زرمینه لپاره د اوسېدو ځای او د زده کړې زمینه برابره سي. دا وایي نارینه او ښځینه دواړه د ژوند کولو حق لري او دا چې ځینې کسان د دوی یعنی ښځینه څخه د ژوند حق داسې اخلي او دې ډول ناوړه عمل ته اړ باسي ظلم کوي. او زه د حکومت څخه غوښتنه کوم چې د زرمینې تر څنګ ټولو کسانو په خاص ډول د کم عمر ماشومانو ته چې په دې تور نیول کېږي د ژوند عزت او زده کړې حقوق تامین کړي، ځکه که چېرې خپلو کورنیو ته وسپارل سي شاید بیرته په ورته عمل لاس پورې کړي. که څه هم خپله زرمینه او د عامه نظم پولیسو په دې اړه وسلوال تورنوي، خو د طالبانو ویان کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي دوی هېڅکله هم د کم عمر کسانو څخه په خپلو لوکو او بردونو کې استفاده نه کوي او د زرمینې کیسه د حکومت لخوا جوړه شوې او تبلیغاتي برخه لري. دوی د زرمینې څخه د ځانمرګي برید غوښتنه نه ده کړې.
د نیوز لینز په نوم یوې ادارې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې ځایي خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ په ترڅ کې د خبر جوړونې د ژورنالیستي اخلاقو او د ژورنالیزم د بنیادي اصولو په اړه معلومات ورکړل. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو مشال لډیو ته ویل ډیر څه زده کړل. نور د بنو نه د عمر دراز وزیر په راپور کې
دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې د شمالي وزیرستان او بنو خبریالانو ته د ښه ژورنالیزم، خبرونو اهمیت، نوعیت او د وخت د تقاضو مطابق د ریپورټینګ اصول وښودل شول. د یاد ادارې طرف نه خبریالانو ته تربیت ورکون کې او خبریال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته د دې تربیتی ورکشاپ مقصد پاړه وویل.
رپورټران خو په ډیسټریکټس کې کار کوي، خو ډېر این جی او ګان کار کوي لګیا دي د میډیا د پاره، د هغه په ډیسټریکټ باندې فوکس نه کوي. د نمخ کې موږ تلو چا سده کې موږ ټریننګ کړو، التم موږ قتل چې د ډیسټریکټ رپورټرانو چې کوم سکلز دي هغه ډېر خواري غواړي چې هغه پالیش شي، نو چونکه اغي باندې داریم فوکس نه کوي، دا اغي ته د ټریننګ دغه موقع هم نشته. دا ټریننګ چې کوم دی په دې باندې موږ په ډیسټریکټس باندې دغه کوو، دا دلته بنو کې شو په خبر کې هم شوی دی، او دینه مخکې به نورو زینو ته بزو.
خبریال فاروق میسود وای دوی دغه ورکشاپ کې د خبر پیجندل او اهمیت نه خبر شول.
ډیر بیسیک شاین وی چې هغه مشته روز ذکر ډیر چې مختلف شای په سیمپل استوري دي، شدو کنه هغه شی مطلب کوټس یوز کول، کوټس څنګه یوز کاوي، تخپل استوري شی مطلب ریلیونسی مطلب څنګه کاوي، استوري پہچان کړل چې دي کنه هغه دې ضروري دي، نو هغه قسمه یو بیسیک یو ټریننګ زو.
عبد السلام بیتاب وای خبریالانو لپاره موجوده وخت کې ډیر تربیتی ورکشاپ یا ټریننګونه پکار دي.
د جرنالیسټونو لپاره په موجوده وخت کې د انمنه ورکشاپونه چې کوم دي ډیر فائدہ مند دي، او زه دا غواړم چې نه را مختلف ادارې دغه علاقې جرنالیسټونو ته د انمنه نه را ورکشاپونه وکړي چې څه په دغه شزدا کې، ځکه چې د دې ژوندګیا مشه په خاطر شي رپورټینګ چې کوم ده د هغه په غشا دی ته کم درې، نو کله د انمنه مختلف ورکشاپونه نه را موضوعات بندا مختلف ورکشاپ نوځي، نو زه دا وینم چې دغه لکه جرنالیسټون چې کوم دی دغه کیپاسټي وا بیل شي.
د دې ورکشاپ ټرینر او خبريال اورنګزیب دا هم وي چې موجوده حالاتو کې خیبر پختونخوا مختلفو زیلو او قبایلی سیمو کې خبريالان په سختو حالاتو کې کار کوي، او دوی ته د جرنالیزم د پوهې د سډیر تربیتی ټریننګونه پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 نړیوال جام لپاره چې سباندې سلوي خرزي ورته پاتې دي 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل دی او مرستیال به نوروز منګلوي. زموږ همکار یوسف زدران د افغانستان د کرکټ بورډ له نوي اجرایوي رئیس شفیق الله ستانګزي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې نوموړی پوښتلی چې په انتخاب کې څومره شفافیت او وړتیا په نظر کې نیول شوې ده.
دا د څومره شفافیت باندې سلیکشن ته ودا د سې کله دوی د تیرو دریو سلور کلو کې دوی څنګه د ستاره سلیکشن څخه پورې نه کړای. موږ د سکتی د لوګان درلودل او په هغه باندې د افغانستان کرکټ بورډ سره مګزاري کړي ولا له هغه د سکتی د لوګان نه قرار دی کارکردګي او شایستګي او د ټیم د جوړښت په کې مهم رول لوبول باندې د ټیم غرسه وای دا لکه ترکیب د لوګان د جوړ څه سلور تیز تو پچون کی باید آسٹریلیا او نیوزیلینڈ غوندې حالات کې باید موږ لرو، او همدارنګ درې یو جنیون سپینر او دوه آل راوند سپینران دي، محمد نبی ساحل او سمیع الله شنوار او جاوید احمدی ده، او درې اندران سه سمیع ګلبدین نائب او میرویس اشرف ده. همدارنګ په ټاپ آرډر کې موږ سره نوروز منګل، جاوید احمدی، عثمان غنی او افسر زاوی په دریم پوزیشن باندې ټیم کې کوړ کړی، او هم شنه وکټ کیپر ده. همدارنګ اصغر ثانیزی او سمیع الله شنواری سره به د لوبډله په 15 کسیزه لوبډله تمامېږي.
د وکټ کیپر لپاره د شهزاد محمدی په ځای د بل چانو وخت، اما په بالر کې مو د امید حسن نوم ذکر کو. څومره ډاډه چې امید حسن به وکولې شي 500 ورځې لوبي وکړي، یعنی هغه خو ډیر وخت چې بالینګ کوي هغه ډیر زر ستړی کیږي.
امید حسن اوس فټ د بالینګ کولو لپاره جوګه ده، خو باید اوس هم منګه حامد حسن پر ټول د سه مسابقو کې ولو به سلیکټیو ورته ویلای شو چې هغه سیالي چې موږ هیلمن یو صدا موږ ګټای شو.
شغله ستنګز صاحب تبیدا چې ډیر د کرکټ مینوال بد امید حسن راتک ته خوشاله وي، اما شهزاد محمدی، نور علی زدران او شفیق الله شفق د لوبډل څخه کینول شوی دی او په احتیاطي لوبغاړو کوم نه دی اخیستل شوی. د کرکټ مینوال ته د ازادي رادیو مینوال ته بڅوای چې ولې دوی نه دی اخیستل شوی.
زه به اول رسم د نور علی زدران په اړه کې، نور علی زدران ته د انجرد د تپیدا اغه بالکل د لوبي جوګانه د شهزاد محمدی یو ډیر غټ لوبغاړی دی افغانستان د کرکټ. خو بدبختانه تیرې ادارې څخه د دسکاسي د لوبډله څخه وېستای وو، او موږ به د هغه دسکاسي د لوبډله څخه 15 کسې د لوبډله انتخاب کوو چې اغه په هغه باندې سرمایه گذاري شوی ده، او هغه څه د تللی دی هغه ته استرالیا ته بولیول. خو بل د غوراوي کمیټې وو سم د شهزاد محمدی په
فټنس باندې سوال اوچتوي. او شفیق الله شفق له جای نه دوی ناصر جمال ته برتري ځکه ورکه چې ناصر جمال داسې یو لوبغاړی دی چې هغه په یا سنگل او ډبل یو دوه رنځونو باندې ډیره اتکا کوي غټو شاتو کې نه دي. او استرالیا او نیوزیلند حالات په کتو سره موږ داسې یو بیټسمن ته ضرورت لرو چې هغه په وکټ باندې ډیر تر دوامدار پاتې شي وخت تیر کړي.
ښاغلی ستانکزی صاحب، دا ښکاري چې د افغانستان کرکټ لوبډله دا ځل د تازه او نو لوبغاړو سره د نړیوال جام په لورې ځي. څومره ډاډه یې چې دا ځل به د نوو ځوانانو په مټ وکولی شي چې ځینې هیوادونو ته ماتې ورکړي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نور لوبغاړي چې دا ځل د لوبډلې څخه کینول شوي دي، په تیرو دریو جام جهاني کې چې هغه شل ورځو لوبېدلي دي، څومره ډاډمن یې؟ کوم هیوادونه هم ټارګیټ لاندې نیولي د نوو کوچونو چې تاسو لرئ د نوو روزونکو پښتون کې؟
ډاډګیر نه ډېره زیاته لرم. انشاءالله په ټیم باندې پوره باور ده. د ټیم جوړښت کې ده ټول غوراوي کمیټې له نږدې نه دا لوبغاړي کتلې دي. همدارنګ د کپتان رایه تندیر وګنیول په همدارنګ د هډ کوچ اندی مول رایه ته هم وګنیول په حتی پیټر اندرسن ته د دوی اسیسټنټ کوچ دی غیر رایه ته هم وګنیول په وای دا ډاډګیر نه ډېره زیاته ده. موږ اول ټارګټ به ده بنگلاديش وي دارنګ اسکاټلند په ورلد کپ کې، او کچیر ته مونږه سریلانکا استرالیا نیوزیلند او انګلند دې څلور لوګانو کې وی بل لوګانو ته شکست ورکړ. دا به د افغانستان د کرکټ لپاره یو تاریخي او ځلاند سفر وي او یو ډیر غټه لاسته راوړنه.
افغانستان د کرکټ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی چې د مشال لړیو سره خبرې کولې. د دې خبرونې راپورونه مرکې هم دومره ول. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي او د نغمه په واز د سندره وره
چاچی مٹھی دی پڈوا پزڑ کی دی ڈیر زور دے اتھن دے گڈا داد پی مشو مشو دے کملو نگی گی وادا زما دور دے اخشی نانی نا مبارک ش مبارک اے اخشی نانی نا مبارک ش مبارک چاچی مبارک ش I'm not afraid to die.
تر زامن راشی د ماما زامن راشی سل زم بلا واخلم لگ دل ته پګډا شی د خپل خور پورا کړی ارمانونه په خندا شی دا کور زمنګ ټوله په شریکه باندې کور دے اتھن دے گڈا دا د پیر شو مشور دے